د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ پته مو ده azadiradio.com.
د سپورت ورزنه هنداره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا شپه ترکمنستان په وړاندې لوبه کوي. د فوټبال فدراسیون تخنیکی همکار علي اسکر لالي له مالدیف څخه ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم به د چیلنج کپ دویمه لوبه هم د ادو په سټډیوم کې د شپې په 8:30 بجو له ترکمنستان سره وکړي. د دې مخکې د سه‌شنبې په شپه افغان ټیم د فلیپین په وړاندې لوبه وکړه چې ټیمونه د ګول په وهلو بریالي نشول. د چیلنج کپ په لوبه کې چې د مالدیف په کوربه توګه پیل شوې، د افغانستان په شمول شپږ ټیمونه لوبه کوي چې اتل به د آسیایي ملتونو اتلولۍ جام ته لار پیدا کړي. د کابل ښار د جنوول والیبال سیالي څلورم دور لوبې نن د سریمشتې په ورزشي سالون کې پیل شوې. د سریمشتې ټولنې ورزشي عامر احمد جاوید اشرفي ازادي رادیو ته وویل د لوبې د شپږو ټیمونو ترمنځ په دوه ډلو کې پیل شوې چې ټول ټال سل لوبغاړي پکې برخه لري. د سلې هر کال د سر صلیب د ورزې د منځلو لپاره تر سره کیږي. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم روزونکې وایي د آسیایي سیالیو لپاره ډیر کم وخت لري، خو لا هم د سفر رسمي کار نه دی خلاص شوی. بشیر ترکی ازادي رادیو ته وویل تمه ده په راتلونکو 5 ورځو کې د آسیایي تکواندو لوبې د ازبکستان په کوربه توب شي چې د المپیکي سیالیو د سهمیې د اخیستلو لپاره خورا مهم دي. خو لا هم د تکواندو فدراسیون لخوا د لوبغاړو د لیګلو په خاطر کوم کار نه دی شوی. دی وایي لوبغاړي له دوه میاشتو راهیسې سخت تمرینونه کوي، خو په ډېر احتمال چې دا لوبې به هم د نورو نړیوالو چارې په څیر له لاسه ورکړي. د تکواندو فدراسیون تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د کرکټ بورډ وایي شپږتنه افغان امپایران یا لوبڅاران د دویمې درجې په کورس کې برخه اخلي. د کرکټ بورډ د رسنیو مسول فرید هوتاک ازادي رادیو ته ویل د دویمې درجې امپایری یا لوبڅاری کورس د کرکټ داسې شورا له خوا ترسره کیږي چې تمه ده له افغانستان څخه د می په 15 شپږ لوبڅاران په دې کورس کې د ګډون په هدف کویټ ته ولاړ شي.
له صفه ولستنګ زینه مننه چې څو سپورتي خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري وړاندې دوه ونیز پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو پروګرام او د غرض مخه خزو د پروګرامونو یو بل برخه هم درته خبرو. خو په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن موسکو ته د اوکرين د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو پر ضد خبرداري ورکړل. د جو بایدن د سرګندونو پر سرګندونو سربیره به د غراز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه درواورو. خو اوس زو پاکستان ته د پاکستان پوځي چارواکي وایي د افغانستان پولیس نږدې قبایلي سیمه کې نن په یوې دقیقې هوایي حمله کې د وسلوالو د مهمو قمندانانو په ګډون لتر لګه 2 کسان وژل شوي دي. دا حمله په داسې حال کې شوې ده چې د پاکستان د حکومت او وسلو په والو پاکستاني طالبانو ترمنځ په وروستیو کې د سولې خبرې اترې هم پیل شوې وې. نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبیح الله شفق راپور کوي.
د پاکستان جنگي جټ الوتکو د ډیورن کرخې ته سیرمه د شمالي وزیرستان د قبایلي سیمه په بیلابیل سیمو کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي دي. د پاکستان پوځي سرچینې وایي په دې هوایي بریدونو کې چې د چهارشنبې پر ورځ شوي په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو مرکزونه په نخښه شوي چې تر دې دمه پکې د ځینو جګپړو طالب قمندانانو په ګډون لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د پاکستاني پوځ د اماړیکو دفتر یا ISPR لخوا په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د دې هواد جنگي جټ الوتکو او جنگي هلیکاپټرو د شمالي وزیرستان په میرامشاه میرعلي د تخیل بویا محمد خیلو او موسکینو میسیمو کې د سختري زوسلوالو مرکزونه او پټنځاینو په نخښه کړی چې تر دې دمه په کلک تر لګ 2 وسلوال وجل شوي او ګنشمیر نو ټپیان دي. که څه هم دوی وایي چې په هوایي بریدونو کې سختري زوسلوال وجلی، خو د وجل شو د هیئت په اړه لا تر اوسه سندې ویلي. ویل کیږي چې د شمالي وزیرستان په دې سیمو کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د القاعده او حقانی شبکې غړي او همدارس ازبک جنگیالي ډیر دي. که څه هم د پاکستاني پوځ د امریکا دفتر د وجل شو وسلوالو شمیر 2 ښيي، خو د پاکستان ځینو رسنیو د وجل شو وسلوالو شمیر ان اتیا خودلې. د شمالي وزیرستان یو تنسیمیز خبريال احسان داور لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د ځای امنیتي چارواکو لخوا د ګرزبندیز لګول لامل لا تر اوسه پوری د وژل شو دقیق شمیر نه دی سرګند.
دا څه دا چې لکه ما چې وویل اوس پوری ځکه معلومات مخه ته نه راځي چې په ټول وزیرستان کې کرفیو لګیدلې ده او د وزیرستان کمیونیکیشن چکم سیستم دی، ټلیفون سیستم دی، د خبر دی او اوسه پورې څنګه چکم ځای خلک ته یا چا په امدادي کارونو کې برخه اخستې ده. غیر وینا په مطابق اوس هم د ملبې لاندې کسان شته.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د بریدونه په داسې وخت کې کړي چې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په پایتخت کابل کې د پاکستان، افغانستان او په دې هیواد کې د میشتو نړیوالو ځواکونو یا ISAF د عمومي قومندان یو درې اړخیزه غونډه شوې وه. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف افغانستان او د نړیوالو ځواکونو قومندان ته ډاډ ورکړو چې هیواد یې په سیمه کې د تروریزم پر خلاف جګړه کې مخلص دی. په داسې حال کې چې افغان دولت او په افغانستان کې میشت نړیوالو ځواکونو له پاکستان بیا بیا غوښتي چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځه وسله والو مرکزونه له منځه یوسي، خو د پاکستان د سیاسي او روانو چارو څارونکي رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني الوتکو وروستي بریدونه د افغان دولت او نړیوالو ځواکونو په غوښتنه نه دي شوي.
ممکن ده چې امریکایي نیټو یا افغان حکومت تاسو ته شکایت کړی وي، خو دا دغې وجه نه شي کېدی. دا خو څنګه چې ما مخکې ویل، د پاکستان فوج د حکومت نوې پالیسي ده چې دې خبرې هم کوي او وربند هم کوي. څوک د دې خلاف حمله کېږي بیا دې جواب ورکوي، او دا پاکستان فوج د هغې حملو د هغې بند چاودنو جواب ورکړی دی.
د افغانستان پولي تاثیر ما د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پاکستان جنگي الوتکو د بریدونه په داسې حال کې کړي چې د نواز شریف په مشرۍ د هیواد مرکزي حکومت هڅه کوي چې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې اترې پر مخ بوزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن موسکو ته د اوکراین د راتلونکو جمهوري ریاست انتخاباتو د ګډوډولو پر ضد خبرداری ورکړی دی. بایدن چې د رومانیا د ولسمشر په بلنه بخارست ته سفر کړی، په دې اړه د رومانیا د ولسمشر ترایان باسیسکو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې څرګندونې کړي. جزئیات یې اجمل آن وړاندې کوي.
جو بایدن د رومانیا د ولسمشر باسیسکو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل موږ باید پر مسکو د بندیزونو لګولو په برخه کې جدي واوسو، او زیاته کړه که چیرې په اوکراین کې د می د 15 نیټې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وشي نو تر دې سخت بندیزونه به پر مسکو ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر د ناټو د تړون د 15 مادې ژمنې تکرار کړې. وی ویل پر کریمیا د روسیې یرغل چې د ناټو د غړي هیواد رومانیا له پولې 200 کیلومتره لرې پروت چاپو دی، دا وښوده چې ولې دې شپنو ته اوس هم اړتیا ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د رومانیا مننه وکړه چې له خپل ناخالص داخلي تولید څخه یې خپله دفاعي بودیجه په سلو کې دوه زیاته کړې. جو بایدن همدارنګ وویل د رومانیا په ډیویسلو کې راتلونکي کال د مزایلو د دفاعي سیستم د نصبولو لپاره کار په سمته روان دی. د رومانیا ولسمشر باسیسکو د جو بایدن مننه وکړه. وی ویل چې د امریکا متحده ایالاتونو د اوکراین د کړکیچ په اړه په سیمه کې د هوایي ځواک د حضور په زیاتولو چټک غبرګون
وښود.
باسیسکو وایي ما د امریکا د متحده ایالاتو له مرستیال ولسمشر څخه مننه وکړه د دې لپاره چې د اوکراین د کړکیچ او له روسیې سره د کریمیا د غیر قانوني یو ځای کولو په اړه یې سمدستي عکس العمل وښود، او په سیمه کې د خپلو هوایي، سمندري او ځمکنیو ځواکونو حضور سیات کړ. دا ځواکونه اوس چمتو دي چې په هر ډول ماموریت کې برخه واخلي، په ځانګړې توګه په داسې ماموریتونو کې څو د روسیې د هغه لیوالتیا مخه ونیسي چې غواړي پخوانی شوروي اتحاد بیرته راژوندی کړي.